تاسو مشال رادیو او یو دا مشال رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې به هم د خپل قربانی حسیبه شهید سلامونه ومنه په دې خبرونه کې چې دا وخت په پښتونخوا کې لږ بجېری تر یو لږ پورې دوام کوي به هم د سیمې او نړۍ تازه حال درته لرو د خپل سیمو د تازه احوال په مو خبر کو او په دې خبرونه کې تاسو ته د پښتر سوري کلتوري ادبي خبرونه لرو چې په 2011 کال کې پر هنري فعالیتونو باندې او د پښتو د ادب پر پرمختګ باندې سرفي او تر هڅه د مخادري سات خبرونه او رشید ده هکا کړي وړاندې کوي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې د چارواکو په وینا د پخواني په وفاقي وزیر په کور په سوي برید کې د وژل سوچ میرا 15 تر رسیدلې ده. ملګری ملتونه وایي هله کوي د شام چارواکي به د عرب لیگ له مبصرونو سره پوره همکاري کوي. شمالي کوریا اعلان کړی چې د هیواد د ملسوي مشر کیم جونګ ایل زوی کیم جونګ اون د پوز د ستر درستیز ذمہواري ترلاسه کړې ده. وسم د خبرونو تفصيل د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې د چارواکو په وینا د پخوانی وفاقي وزیر پر کور په سوي برید کې د وژل سو شمیره 15 تر رسیدلې ده. د بلوچستان د داخله چارو سیکرټر نصیب الله بازی مشال ریډیو ته ویلي د موټر برید قبایلی اړخ هم لري.
نو دا د مارکی سي چې دي تر اوسه پوری چې کوم تعداد دی 15 خلک چې دي په دې کې وفات شوی دي او تقریبا 60 قدر زخمیان هم دي. د دې ذمہواری چې دا یو ظاهري طور پر یو ګروپ دی هغه قبول کړي دا خپل یو قبایلی او سیاسي اړخ لري.
چارواکي وایي دا 14 د پاکستان د پخوانی وزیر نصر منګل د زوی کور مخې ته ولاړ موټر کې پرون یعنی د جمعې پر ورځ وسوه. د مشال د خبريال په وینا بلوچ ازادي غوښتونکو ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د برید ذمہواري قبول کړې ده. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې 13 شپه د خیبر ایجنسی په جمرود جبسیمه کې ناصرګند وسلوانو افغانستان څخه غیر ملکی مالونو راوړونکو شاوخوا 12 ګاډي سوځولي او د دې ګاډو څلور ډرایورانی له ځان سره تښتول دي. د دې پیښې پر لا تر دې دمه چا په غاړه نه داخستي. د اورزګان چارواکي وایي پرون ماشام هغه دوه موټر سایکل سپاره چې غشتلې پر حکومتي ادارو ځان وژون کې حمله وکړي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. د افغانستان د اورزګان ولایت د امنیتي قومندان ویاند فرید حایل مشال ریډیو ته ویلي چې دا دواړه کسان په ځان وژونکو واسکټونو سمبالو خو هدف ته تر رسیدو د مخه پولیسو په ډزو وژل.
پولیس راوړل چې پولیس وو د درولو امر واکې خو د مسکل ولا دروي ورسره پولیس په دې لاته سوال چې دی ونیسي خو به خپل ځانو ته انفجار ورکړي په دې پرشي کې دواره مرسي دي او خپل مسکل هم تخریب شوی دي.
و سوال طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په دې ولایت کې 214 سوي چې چارواک په وینا څلور ورسي وګړي وشلې وو. ملګری ملتونه وایي هله کوي چې د شام چارواکي به د عرب لیگ له مبصرینو سره پوره همکاري کوي او دوی ته به بی د څخنده د مظاهرو سیمه ته د تلو لار سموي. ملګری ملتونه دا ژغ په داسې حال کې کړی چې د جمعې پر ورځ د مظاهرچانو او امنیتي ځواکونو په نشته کې تر 40 زیات کسان وژل شوی. البته د دې په آزاد توګه تصدیق نه دی شوی. د ملګری ملتونو د سرمنشي بان کی مون ویاند ویلي دا مهمه ده چې عرب مبصرین خپلواکي او بی طرفي خیال وساتلسی. له مارچ راهیسی د لومړی ځل دی چې د شام حکومت شاوخوا سل مبصرین هیوا تور پرېږدي. د ملګرو ملتونو په وینا په تشدد کې تر 15,000 زیات کسان وژل شوی دي. شمالي کوریا اعلان کړی چې د هیواد د ملسوي مشر کیم جونګ ایل زوی کیم جونګ اون د پوز د ستر دستیز ذمہواري ترلاسه کړې ده. د شمالي کوریا سرکاري خبري اژانس ویلي کیم جونګ اون دا اودا د کوریا د کارکونکو د ګوند د مرکزی کمیټې په غونډه کې د جمعې په ورځ ورکړل سو. بیان زیاتوي نوموړي ته دا اودا د اکتوبر په ادمه اتمه نیټه د کیم جونګ ایل د سوي وصیت لمخې ورکړل سوی ده. د دسمبر په 12 نیټه د کیم جونګ ایل د مړ کېدو سره سم کیم جونګ اون وار لمخه د کمیونست هیواد ستر درستیز اعلان شوی وو. شمالي کوریا د نړۍ څلورم لوی فوج لري چې د اسکرو شمیره شاوخوا 12 لکه ده. د ایران د پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی رسمي ویب سټ تلسوی دی. د نموډي ورور محمد هاشمی میډیا ته ویلي له هغه کمپنۍ څخه چې دا ویب سټ ورسره رجستر دی یو چارواکي چینو مینه دی شوډلې غشتي چې ویب سټ وتړل سي. نموډي وای د ایران د انټرنیټ د څار ادارې داسې غشتنه دوی لپاره غرزولې و چې غشتي چې هغه لیکنې دی له ویب پانه لری کړل سي چې د ایران پر حکومت په کتن کې تسوي. رفسنجانی یو له هغو کسانو دی چې د ایران پر اوسنی ولسمشر محمود احمدی نژاد سخت تنقیدونه کوي. د ترکیه وزیر اعظم پر کوردی بیلتون غشتونکو د هیواد لخوا په هوایي حمله کې د 15 ولسی وګړو پر وژنه خواشینی او پښیمانی څرګنده کړې ده. وزیر اعظم رجب طیب اردغان ویلي معلومه سوې په هوایي برید کې وژل شوي کسان آزادي غشتونکي کوردان نه بلکې سمګلران وو. رجب طیب اردغان وایي 15 کسان وژل شوي او یو بل کس ټپي شوی دی. موږ رښتیا هم خواشین یو. څېړنې روانې دي او وروسته به د پیښې څرنګوالی روښانه سي. اردغان دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې جمعې په ورځ د ترکیې په جنوب ختیځ کې وژل شوي کسان خاورې ته وسپارل سو. او وروسته خبرونه دادي چې ګمان کېږي چې یو سل شپاړس کلنه چیچنی ښځه چې د چیچنیا په یو کلی کې اوسېږي د نړۍ تر ټولو ډېر عمر لرونکې ښځه به وي. د کیسی کاروي په نوم د دې بوډۍ له پاسپورت څخه څرګندېږي چې 114 کلنه ده او د جنوري په 15 نیټه به 119 کلنه سي. نوموړی وایي کله چې شلمه پیړۍ پیلېدا نو د 14 کالو وه. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل شي. عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړ. پراونه خبرونه کې درته زه حسیبه شهید دغه څلرم. په کوټه کې 14 مارک جوبلا او د دې 14 د هدف په اړه درته معلومات لرو. د دې 14 به څه هدف دی؟ بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي
د دې زمواري چې دا یو ظاهري طور پر یو ګروپ دی هغه قبول کړي دا خپل یو قبایلی او سیاسي اړخ خري.
په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د ډاکټرانو یو کمپ لګیدل او د خلکو په وړیا درملنه کوي. د دې سیمه خلک بیا سوي
نور ورو کې ډېر بیماران ویټر خاګل د بیماران شته بدغه پاره دا کې پونه ډېر په کارو دزنه کې.
په قبایلی سیمه کې د ترهګرۍ د جګړې د 2011 کال پیښو ته هم کتنه لرو. د سیمې حالات د نړۍ مطبوعات هم درته لرو او په نړیوالو موضوعګانو کې به د شمالي کوریا د نوي مشر د سیاسي دریس په اړه هم درته معلومات وړاندې کړو. او د خبرونې وروستۍ برخه کې د باختر سوري کلتوري ادبي خبرونه لرو. په دې خبرونه کې به د پښتو د ادب د پرمختګ له یو اړخه واوري چې په 2011 کال کې کړی. دا او نور له مشال رادیو سراوري. تاسو مشال رادیو اوري او د هم د خبرونې لمړی موضوع د بلوچستان په کوټه کې د تیرې جمعې یعنی تیر ماښام نږدې څه باندې 2 بجې یو بمي چاودنه شوې چې پکې د چارواکو په وینا 15 کسان وژل شوي دي. او تازه رپورټونه بیا دا ښیي چې د ژوبلو کسانو شمېره چې پرون پولیسو 22 ښودلې ده اوس 13 ته رسیدلې ده. چارواکي وایي چاودنه د یو پخواني وفاقي وزیر میر نصیر منګل د زوی له کور سره شوې چې پکې یو څه د کور ساتونکو او نور زیاتره عام خلک وژل شوي دي. البته د پخواني چی وی وزیر کورنۍ غړو ته د 57 راپور نشته دي. هلته بلوڅ وسلوالې ډلې بی ال ای د پیخې پړه په غاړه اخیستې ده. په دې اړه نور تفصیل د نیاز مساخیل پر راپورټ کې چې د امبولانسونو په غاک پیلېږي.
دا د امبولانسانو د بیړني حالت ژغونه دي چې پکې لپیشه ورسته مړی او ټپیان روغتونو ته وړل کیږي. د چارواکو په وینا پیشه هغه وخت رامسته شو کله چې د یو پخوانی وفاقي وزیر میر نصیر منګل د زوی له کور سره ولیاړه گاډی کې شخ کړل سوی بم وچاودیدو. د بلوچستان د کورونو چارو محکمې سیکرټر نصیب الله بازی په دغه اړه مشال ته وویل
سریاب په علاقې کې د ماکه د سو د زمیر یو سابق وزیر میر نصیر منګل دا غزوی دی میر شفیق منګل په دازای کې اوسی. نو دا د ماکه سې چې دی تر اوسه پوری چې کم تعداد دی 15 خلک چې دی په دې کې وفات شوی دی او تقریبا 40 قدر زخمیانم دی. د دې ځمواري چې دا یو ظاهري طور پر یو ګروپ دی هغه قبول کړي دا خپل یو قبایلی او سیاسي اړخ خري.
د کورونو چارو محکمې سیکرټر نصیب الله بازی زیاته کړه تر اوسه لا نه ده څرګنده شوې چې پېښه ځانمرګې برید وو او که یوازې بمی چاودنه.
تر اوسه پورې خو داسې په ډېر وضاحت باندې دا خبره مخته نه ده راغلې چې آیا دا مطلب خودکش دی یا بمې دورې پلانټ کړو. نو دا تحقیق چې دی شروع دی.
هلته د کوټي په سنډیمن روغتون کې راوړل شوی یو ټپي او د پیشي عیني شاهد محمد اسلم مشال ته د پیشي په اړه وویل
اچانک دما کمس بس نن خبر تم ته
دی وایي چې زه هلته ولاړم یو دم دما کوس په زګ زار سم په ما کې بچ راو مشته په وجه کې و مشته زګ زار سم دغه بیا په شینه خبر سم په ځان خبر سم
نه نه شیفه نه کمر
د سنډیمن روغتون یو مشر ډاکټر رشید جمالی روغتون ته راوړل شوی د مړیو او ټپیانو په اړه سداسي وویل
تو ہاسپیٹل میں ابھی تک 22 زخمی کو لائے
او سا 22 ٹپیان راوڑل شوی اور دیسرا د یوسورلس کلن نامعلوم معصوم مڑی راوڑل شوی نور مڑی او ٹپیان مشتن دی راوڑل شوی سی ایم ایچ یا بل رختون تبا وڑل شوی وی د ٹپیان وزا نسبتاً برابر ده او دوی دوم رضیات خراب ندی
بہتر ہے سیریس زیادہ نہیں ہے.
هلته د بلوس لیبریشن آرمی په نامه بلوس وسلوالې ډلې د پیش پړه په غاړه اخیستې چې د دوی مجید بریګیډ ترسره کړي. خو چارواکو لا هم د دې ادعا پخلی نه دی کړی. یاد شوي سازمان البته دا نه دی ویلي چې د برید کولو تر شا یې څه مقاصد و. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال راډیو ده.
داسې مشال ریډیو ری امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز په خپله یو مقاله کې لیکي چې په شمالي وزیرستان کې یو اطراحګر ډله خراساني مجاهدین دا مهال یو شمېر عام وګړي نیسي او بیا یې وهي ټاکوي په سیخونو ورته داغونه ورکوي او خوټکېدلې یا جوش اوبه پرې اچوي او په زوره زیاتي پرې دا مني چې ګوندې دغو خلکو د امریکا بې پیلوټه الوتکو لپاره هدفونه ښودلي وو او د اطراحګرو د پټ ځایونو په اړه ورته معلومات ورباندې خرڅ کړي وو. خو د پاکستان چارواکي او قبایلی مشران وایي چې په دغو کې ګڼ شمېر بېګنا وو. د دې مقالې نور مهم ټکي درته د مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایم په خپله یوه مقاله کې لیکي چې افغان پولیس سره نږدې په قبایلي سیمو کې یو ترهګر ډله چې خراسان مجاهدین نومیږي د هغو قبایلیانو په لټه کې دي چې په دې تورن دي چې د امریکایي بې پیلټ الوتکو لپاره به د ځمکې نه جاسوسي کوله. ورځپاڼې ته یو شمېر قبایلي مشرانو ویلي دي چې په دغه تور تر دا مهال څومره ولسي وګړي وژلې شوي دي په هغو کې ګڼ شمېر بېګنا وو. د مقالې لیکونکی الکس روډریګس لیکي چې د خراسان مجاهدین دغه وجونکې ډله چې مخونه یې په تور تربوزک پټ کړي وي او په خپلو جامو یې د خراسان مجاهدین نوم لیکلی وي په ټیوټا کرولا ګاډو کې ګرځي او د افغان پولیس سره نږدې په کلو او مارکیټونو کې هغو قبایلیانو پسې ګرځي چې پرې شک کولی کېږي چې ګوندې دوی د بې پیلټ الوتکو لپاره هدفونه ښودلي وو. ورسپانه په سیمه کې د میشتو خلکو لخلوی لیکي چې کله دغه وجون کې ډله شکمن کس ونیسي نو د هغه سیمې نه په بیړنۍ توګه تختی نه بلکې خو په آرام روان شي او دا د دې خبرې نه خوي چې دوی خپل د مطلب کس ونی وو او دا چې دوی هیڅ خطر نه محسوسوي چې څوک به ورته سو وایي. ورسپانه لیکي چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې میشتې ترهګر ډلې په دوی خو توانېدی نشي چې هغه بې پیلټ الوتکې راوغورځوي چې د القاعده شبکې لوړپوړي کمانډران او د طالبانو مشران یې جلیدی. خدا محال د خراسان مجاهدین ډله د هغو کسانو په لټه کې ده چې د دغو ترهګرو د پټځایونو په اړه معلومات یې خرڅ کړي دي. ورځپاڼه د پاکستانی چارواکو او قبایلي مشرانو له خوري لیکي چې خراسان مجاهدین څومره کسان په دې شک نیولي دي په هغو کې ګڼ شمېر بېګنا وو. خو د وهلو په سیخونو د داغونو په خټ کېدلو او بو د سزولو نه پس تقریبا ټولو دغه الزامونه منلي دي او په دغو کې ډېر لږ کسان بیا ژوندي لیدلی شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې په دغو ژوندو راغلو خلکو کې یو د شمالي وزیرستان قبایلي سیمې د میرلی یو دکاندار دی. ورځپاڼه د دغې سیمې د یو کس د خولي لیکي چې تیر کال د خراسان مجاهدین وجون کې ډله میرلی بازار کې دغه دکاندار ته ورغله او هغه په زوره په خپل یو موټر کې ورلړکړو او بیا یې خپل یو ذاتی جیل ته بوتلو او تر دوه میاشتو پورې په لخت وهلو چې د جاسوسۍ اقرار وکړي. خو هغه جاسوس نه و نو ځکه یې دا نه منله او بیا خراسان مجاهدین دغه دکاندار یوې بلې ترهګرې ډلې ته حواله کړو او هغوی بیا لس ورځې پس خوشې کړو. ورځپاڼه د یو ناپیژندل شوي پاکستاني چارواکي له خولې لیکي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ دستې ځای په ځای دي. خو دوی د خراسان مجاهدین په ضد کاروایی ځکه نه کوي چې په سیمه کې د طالبانو یو کمانډر حافظ ګلبادر سره د حکومت د امن لوسنامه شوې ده.
په قبایلی سیمو کې مو د طالبانو د تشدد او د نوې ډلې خراساني مجاهدین د ګروپ د زور زیاتی واورید چې له خلکو سره کوي او سم د سولو یا د سولې د خبراتورو د حلوزلو په باب درته رپورټ لرو. په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره روغې جوړې ته د رسیدو هڅه کوي او په دې لړ کې په قطر کې د طالبانو د یو دفتر د خلاصولو وړاندیز هم دی. هلته بیا په پاکستان کې هم له طالبانو سره د خبراتورو رپورټونه ورکول کیږي. که څه هم د وزیرستان طالبانو او د پاکستان حکومت دا رپورټونه رد کړي دي، خو په حالاتو ژور نظر لرونکي وایي خبرې اترې یو پړاو ته رسیدلي دي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
لکه چې امریکا له افغان طالبانو سره خبرې اترې کول منلې دي، په پاکستان کې هم داسې رپورټونه خپرېږي چې د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې روانې دي. دا رپورټونه هغه وخت نور هم کوي سو کله چې د تحریک طالبانو نائب امیر مولانا فقیر احمد دعوا وکړه چې له حکومت سره خبرې اترې روانې دي. حکومت او د وزیرستان طالبانو په بل ورځ د نموړې د خبرو تردید وکړي. پښتنه دا ده چې په رښتیا هم پاکستانی طالبان او حکومت د پردې شاته خبرې اترې کوي او کنه. خبریال شوکت خټک چې له تیرو نه کالو راځي د قبایلی علاقو په اړه رپورټینګ کوي، مشال ریډیو ته وویل چې طالب او حکومتي سرچینو دته د خبرو اترو تصدیق کړی دی.
مذاکرات کم شرایط هم څه مخه ته ماته معلوم شوی دی. هغه دی چې طالبان غواړي چې د جنوبي وزیرستان ته بیرته بیا لاړ شي او فوج دې د غسیمو څخه بهر کی او د دې ملګرو چې څومره توان نقصان شوی دی دغه خاندانونو ته غی کورون کړي او توان ورکړی شي. بلخوا حکومت داسې وینا کوي چې نه دوی به طالبان یا د مسعود قبیلو خلک واپس خپلو سیمو کې پرېږدي، خو فوج به هلته کې موجود وي. همدغه یو مین خنډ دی. ډېره زه ویلی شم چې هغه اخري هغه ته خو نه دي رسېدلي مذاکرات، خو د مذاکراتو سلسله ضرور په دغه سیمه کې موجوده ده.
د پنځم په ورځ د ایس ای مشر جنرال شجاع پاشا د سینټ دفاعي کمیټې ته په بند کوټه کې معلومات ورکړل. د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په غونډه کې د موجود دی وغړي چې نوم یې نه دی ښودلې لخلې ویلي چې دوی ته په بریفینګ کې وویل شو چې له پاکستانی طالبانو سره به په خبرو کې ډېر ژر یو لوی پرمختګ رامنځته شي. پښتنه دا ده چې آیا په غونډه کې داسې خبره په رښتیا هم سوې ده او کنه. په دې اړه مو په غونډه کې موجود سینیټر حاجی عادل سره تماس ونیوي. که څه هم هغه د غونډې د حال له شریکولو انکار وکړي، البته داسې اشاره ورکړه چې له طالبانو سره یوې موافقې ته په دې شرط رسیدو ته امکان لري چې هغه به د ملک آئین مني.
بریفنگ ان کیمرا دے دا بریفنگ حوالے سے یہ خبر ہے کہ اسم نہ کرو کہ مستقبل قریب کے ممکن دے کہ یو گروپ یا بل گروپ خبروں دا پارا تیار شی اور دا پاکستان آئین ہو دا پاکستان قانون ہو منی.
سینیټر حاجی عادل زیاتوی چې د افغانستان په مقابله کې په پاکستان کې د طالبانو یو شمېر ډلې دي، هم دې ته په پام سره میډیا وایي د طالبانو په دې ډلو کې اختلاف دی. د مولانا فقیر لخوا د خبرو اترو اقرار او د وزیرستان د طالبانو بل ورځ انکار د یو مثال په توګه وړاندې کیږي. شوکت خټک وایي که څه هم د اختلافاتو څرک ښکاری، خو که روغه کیږي نو دا به د تحریکي طالبان په سطح ټول مني.
باجور د تنظیم چې لري هغه سره په بیلا مذاکرات روان دي، ځانته مذاکرات او د تحریک طالبان سره ځانته مذاکرات روان دي. خو چې کله د مذاکرات دغه سلسله فائنل شي نو یقینا چې دا د ټول تحریک طالبان په کم تنظیم کې دی هغه په سطح باندې دغه مذاکرات بیا فائنل کیږي. خو تاسو داسې راپورونه راځي چې بیلا بیل د مذاکراتو سلسله روانه دي.
د پاکستان ځینی تیړونکو بیا وایي چې په افغانستان کې افغان حکومت، امریکا او نور بهرني ځواکونه د افغان طالبانو په بڼه کې د پاکستان ګټي پر ځای کړي، نو د پاکستانی طالبانو مسله به تر ډیره حده خپل په خپل لمنځه لاړ شي.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د امنیت پرمختګ او حکومتي اقدامات او ملي کولو لپاره یوازنې اداره فاټا سیکټریټ ده. دا چې دغه اداره کله جوړه شوې ده او د قبایلی سیمو ستونزې تر کومه حده اواري کړې دي، په دې اړه به تفصیل د مجید باور نه وره.
د پاکستان قبایلی سیمه د دغه هیواد د عین د آرټیکل یو لمخه هغه سیمه دی چې د پاکستان په قومي سملې او سینټ کې خونمایندګي لري. خو دغه سیمه د پاکستان د عین د یو پنځوسمې د یو کم شپېتمې او دوه سوه وسل وختمې ماده لمخه نیخ پنیغه د پاکستان د ولسمشر په دایره اختیار کې دي. د قبایلی سیمو د انتظام ذمواري د خیبر پختونخوا د گورنر وي او گورنر د ولسمشر د نماینده په توګه دغه ذمواري ترسره کوي. د سره سره د قبایلی سیمو لپاره یو وفاقی وزارت هم شته. تر 2002 کال پورې به د قبایلی سیمو لپاره د پرمختګ د منصوبو عملی کولو فیصله د صوبې خیبر پختونخوا د پلاننګ ډیویژن کولې. خو په 2002 کال کې د هغه وخت ولسمشر جنرال پرویز مشرف د یو صدارتي حکم له مخه د قبایلی سیمو لپاره د وفاقی سیکټري د مشرۍ لاندې یو سیکټریټ جوړ کړو چې ورته فاټا سیکټریټ وایي. په پیښور کې د قبایلی چارو کارپو ظفر بنگش وایي چې په قبایلی سیمو کې د سرکار لپاره د هر کار کولو ذمہواری د فاټا سیکریټ ده.
د قبایلی سیمو کې سرکار د پاره چې کوم یو کاری هغه ترو فاټا سیکریټریټ مانیج کیږي، اته نور هم داری دي چې کوم په فاټا کې کار کوي خو ټولې په فاټا سیکریټریټ سره، لکه دغه شو فاټا ډیولپمنټ اتارټي شو، لکه فاټا ډیزاستر مانیجمنټ اتارټي شو، لکه ګورنر انسپکشن ټیم شو، لکه سمال اینڈ میډیم انټرپرایز ډیولپمنټ اسوسییشن شو. دا ټول چې فاټا کې کار کوي نو دا ان کولابوریشن اف فاټا سیکریټریټ سره کار کوي.
په 2013 کال کې بیا د قبایلی سیمو لپاره یو ځانګړی سیکریټریټ جوړ کړی شو چې مشري ایډیشنل چیف سیکریټری کوي او د سره سره یو وفاقي وزارت هم شته چې ورته د سفران وزارت ویل کیږي. د یاد شوی وزارت وفاقی وزیر انجینیر شوکت الله نه پوښتنه وکړه چې د دوی د وزارت چې ورته سفران ویل کیږي د قبایلی سیمو لپاره څه قسمه خدمات ترسره کوي.
چې زمونږ د اول خبره خو دا ده چې د منیسټری آف سفران، کومه چې زمونږ د سفران کې په وفاقي منیسټری ده، د دې د لاندې بیا گورنر سیکریټ کوم چې مونږ فاټا سیکریټ وایو، هغه ټول سیکریټ د گورنر د لاندې بیا راځي. دا هغه څومره احکامات چې هغه د گورنر نه اخیستل شي، بیا د هغه چې کوم وفاق کې کار لري هغه زمونږ په وزارت په لاندې. مثال په تور د هغه کې د اسمبلی کمیټس چې دي، یا دلته د وزارت داخلي فائنانس کم چې زمونږ د خزانه وزارت دی داغه سره کاری، یا کم بل وزارت دی د قانون داغه سره کاری، نو هغه زمونږ د وزارت په تر باندې کیږي. بل په ګراوند باندې کم کار چې کیږي په قبایلو کې هغه د فاټا سیکریټریټ په تر کیږي، او د هغه پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ایڈیشنل چیف سیکریٹری د هغه سیکریټریټي. مطلب دا چې دا هغه ارت ذمہوار ایڈیشنل چیف سیکریټری د هغه د لاندې بیا د ټولې محکمې شته.
د خیبر قبایلی سیمې یو اوسیدونکی سید حکیم شینواره بیا په دې نظر دی چې په قبایلی سیمو کې د امنیت پرمختګ او د ټولنیزو مسلو نه حل کولو ذمہواری صرف او صرف د فاټا سیکریټریټ ته. خغلی شینواره زیاتوي،
مسلو ذمہوار حکومت کنو، حکومت ته غنو چې زموږ د قبایلو په نوم باندې دی فنډونه حرب کړي. د قبایلو لپاره په نن وخت کې چې څومره فنډونه ورکول کېږي د بهر طرفه د نورو ادارو طرفه، هغه په پاتا سیکریټریټ کې چې کوم عمله ناست ده، کوم افسران ناست دي، هغوی په خپل منځ کې بندرباند کوي، په خپل منځ کې تقسیموي. دوی سره د قبایلو د ستونزو د حل کولو هېڅ داسې یو فکر هغه نشته، هلته د کوم خیرخوا خلک نشته. هغوی په ځای د دوی چې عوامو مسلې حل کړي، هغوی خپل جیبونه ډکوي او دا پنډونه خپل ذاتي استعمال کې جراولي.
د فاټا سیکریټریټ د کارکردګۍ او د دوی په اداره د کرپشن د تورونو په اړه مو چې کله د فاټا سیکریټریټ چارواکو سره رابطه برابر کړه، نو هغوی د خبرو کولو نه ډډه وکړه.
تاسو مشال رادیو او بیا هم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږئ. د فاټا سیکریټریټ لخوا د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې د خیبر جنگ زپولو او بي وسه خلکو لپاره د یو وړیا میډیکل کیمپ یا روغتیايي کیمپ د لګولو پریکړه شوې ده. دا کیمپ لګیدل دی، دا چې په دې کیمپ کې ځایي خلکو ته کوم ډول صحي اسانتیاوي ورکړل شوې دي او نور کوم صحي اسانتیاو ته اړتیا شته، په دې اړه د فرحت شینواري راپورټ اورو.
په خیبر قبایلی سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو او نامنه ولامل زپل شو ځای خلکو د پاره د فاټا سیکریټریټ لخوا ویډیا میډیکل کیمپونه لګول پیل شول. د قبایلی سیمو د صحت اداره یا ډایریکټریټ اف هیلث سروسز فاټا چارواکي وای چې ول کیمپ د باډي او جمرود په پوله پرته سیمه شاکس کې ولګولو. دوی وای چې په دې کیمپونو کې د ځای بیوسه خلکو ویډیا درملنه کولای شي او د ویانې هم ورکول کیږي په دې حق لباندې په شاک سیمه کې د دغه ویډیا میډیکل کیمپ په محل یو ځایتن محمد ایاز اپریدی مشال ریډیو ته وویل
یاره ډېر خلک راغله بې اندازه خلک راغله میډیسن ته میلاو شو ډېر خلک میډیسن ورکوي هر قسم میډیسن ولا ورکوي زه په خپل بیماری هم اندغه پر راغله چې علاج وکم
او په دې کیمپ کې موجود یو 12 کلن هلک سردار اسلم وویل چې په سیمه کې ډېری ماشومان ناروغه دي او باید دغه کیمپونه نور هم ورته ولګول شي
اله دوی راغله مرته میلا شو روم بیمار راغله لکه دوی راغستا یی دا راغله کیمپره په کار دي نور ویډ کیمپ ډېر بیمار ان ویډر خاګل دا بیمار انشته بعد دغه پاره دا کیمپونه ډېر په کار دي څنګه کې
د خیبر ایجنسی په شاکه سیمه کې د ویډیا میډیکل کیمپ وخت د خیبر ایجنسی ایجنسی سرجن ډاکټر اعظم وزیر د خپل خیالاتو سرګندونه صدا سي وکړه
دلته زمونږ د قبایل ډیر غریب خلک دي او نن سبا د دوایانو قیمتونه هم زیات شوي دي د دې کیمپ مقصد زمونږ د دې چې مونږ قبایلو غریبو قبایلو ته د دې کور مخې ته علاج سہولتونه ورسو او د دې مقصد دلته د غریبو عوام ته د دوايي علاج معالجه د بيماري علاج معالجه رسول
نموړي زیات کړه چې دغه میډیکل کیمپونه به د خیبر ایجنسی په نورو سیمو کې هم لګولې شي
دا سبب لوړم نه کیږي بل ورځ بلندی کوتل کیږي او ان شاء الله بیا به مونږ نور هم ترتیب ورکو په راتلونکو وخت کې به نور هم کیمپونه کوو باړې سایت ته چکومه منوي علاقوي سکیورټي مونږ ته اجازه راکوي نو ان شاء الله باړه کې باغ علاقو کې مونږ کوو
د خیبر قبایلی سیمه خلک وای چې دا سي میډیکل کیمپونو لګولو سره به د دوی د صحت ستونزې هوارې شي فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
بیا هم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږي قبایلی سیمه چې دا وخت پاکستان د نورو سیمو په رنګ د ترهګرۍ د پیښو سره مخ ته دغلته په 2011 کال پر دوی قبایلو باندې څه ډول تیر شوی دی او څومره د پرمختګ کارونه دلته شوي دي د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیلا خالد په دې اړه بشپړ رپورټ لري
په کال 2011 کې په قبایلی سیمه کې کيو وړخته ډېرې پیښې مخې ته راغلي ولې د پرمختګ په اړه کارونو ته هم ډېره وده ملاو شوه په دې لړ کې د ټولو نه مهمه خبره په اف سی آر کې د بدلون په ځانډره کې ده د نوي بدلون تر مخه د قبایلی علاقې د انساني حقوقو تحفظ وشو کوم چې د دغه سیمې اوسیدونکو د پاکستان د حکومت سیاسي ګوندونو او عام ولس یو زوړ خواهش وو د دې نه علاوه هم په 2011 کې په فاټا کې په اولنی سیاسی حلو زلو تا آئینی حیثیت ورکڑے شو او دغسی د قبائلی علاقو اولس تا پا سیاسی توگا د وینا آزادی ملاو شوا هم پا کال 2011 کی د اپریل پا میاش کی د وانا کیڈیٹ کالج پا باقاعدہ توگا کار شروع کڑو د واکمنو د وینا تر مخا د دی کالج د پرانست مقصد د فاٹا زوانانو لا د ښه تعلیم مواقع پیدا کول وو دغه رنگ په شمالی وزیرستان رزمک کې پروت کیڈیٹ کالج کوم چې د ترهګرۍ له وجې د خیبر پختونخوا پیښور ښار ته یوړې شوې او هغه د مئی په میاشت کې بیرته واپس خپل ځای لاړو په کال 2011 کې د قبایلی سیمو د پرمختګ په حق لا د سیاسي او قبایلی چارو کارپوها اقبال خټک مشال ریډیو ته وویل چې حالات ښه اړخ ته روان دي او په دې کې د نور خوالی امکان دی
پورې اوس یو فضا جوړیږي په افغانستان کې هم او په پاکستان کې هم او هغه د خبرو د لارې د دغه مشکل حل راموتل نو ما په خیال کې دې سره به د تشدد چلی دا به کمیږي زیاتیږي بنا ولې څنګه وخت تیریږي او د دغه مشکل حل دپاره د خبرو د لارې باندې که مزل روان شلو سفر روان شلو نو دغه ټوپکې دا جازونه او دا غټې غټې اسلحې به خاموشې شي
دغه رنگ د سیاسي چارو کارپوها او د قبایلی سیمې اوسیدونکو عبدالقادر هم د فاټا په حالاتو رڼا واچوله او وی ویل
کل وزیر اولس کی چې څه تبدیلیاں راغلي دي او ورال چې سړی وګوري نه اړ د فاټا د قبایل خلکو خوشاله زده دي چې په دې کې سیاسي حالو د اختیار مې نو شو د انساني حقوق مې نو زده د فاټا قبایل خلکو خوښه او زیات خوشاله دي نه علاوه هم په کافي حد پورې چې کم مدد ته کی ترګره اکټیویټیز هغه باندې کوي
قبایلی سیمه کې د 1300 کالو راسي د چادونو ډېرې پیښې مخې ته راغلي دي ولې د کال 2011 افسوسناک یو پیښه د خیبر ایجنسی تحصیل جمرود په یو جماعت کې د جمعې په مانځه کې شوې وه. دې چاودنې کې تقریبا څلوېښت تنه مړه او سل جوبل شوي وو. دغه شان یو بله غټه پیښه د کال 2011 د نومبر په میاشت کې په مومند ایجنسی کې په سلاله کې پاکستانی چیک پوسټ باندې د نیټو له اړخه حمله وه. دې حملې سره څلېرېش پاکستانی پوځیان ووژل شو. د حملې نه وروسته د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقات ډېر حد پورې خراب شو. د دې واقعي په حقله خبرې اترې لا روانې دي. دې نه سربېره په کال 2011 کې چې کومه ښه خبره مخې ته راغله، هغه د کورمې یو سړک د خلاصېدو په حقله وه. دا سړک د تیرو څلورو کالونو د ترهګرۍ له کبله بند و او دغسې د دې علاقې خلکو به خیبر پښتونخوا یا د ملک نورو ځایونو ته تللو لپاره د افغانستان په لاره سفر کولو، چې له وجې د دغه سیمې اوسېدونکو ته سخت مشکلات پیښ و. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو اوري، لس نیمې بجې دي او د خبرونې نیمې برخې ته را ورسېدلو. عبدالحی کاکړ دته د ساده خبرونو لنډیز وایي.
د بلوچستان په کوټه ښار کې د چارواکو په وینا د پخواني وفاقي وزیر په کور په سوی برید کې د وژل شوو شمېره 15 ته رسېدلې ده. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي تېره شپه د خیبر ایجنسی په جبه سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د افغانستان څخه غیر ملکي مالونه راوړونکي شاوخوا 12 ګاډي سزول شوي دي. د ارزګان چارواکي وایي پرون ماښام هغه دوه موټرسایکل سپاره چې غوښتل په حکومتي ادارو ځانوژنې کې حملې وکړي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
لند خبرونه چې عبدالحی کاکړ د توړان د کړل. تاسو مشال رادیو او په دې خبرونه کې تاسو ته د باختر ستوري کلتوري د بي خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې نړیوالو موضوعګانو او دغه کلتوري اونیس پروګرام ته ورشو، د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو. د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو پاڼې په اسلام آباد کې سرار زهیر اړولې.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې سوی نادرن د نامعلومه وخت پورې صنعتونو ته د ګیس فرامي بند کړې ده. او د پېټرولیم فاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین ویلي دي چې دا وخت ملک کې د یو ارب کیوبیک فټ ګیس کمخ دی او ملک د یو سخت بحران اړخته روان دی. د جنوري میاشت باندې نور هم سختوي. ادارې لیکي چې دا بحران د حکمرانانو د غلطو منصوبه بندو له وجې رامخته شوی دی. او افسوسناک خبره دا ده چې موجوده حکمرانانو د قومي مفاداتو په ځای د سیاسي مفاداتو تر مخه د 1500 پورې غیر قانوني سی ان جی سټیشنونو ته لایسنس ورکړی دی، چې له کبله دا بحران را پیدا شوی دی. اداریا اخیری کې لیکي چې چری پسی ان جی چلیدونکو گاډو باندې بندیز ولګولې شي، نو دارنګ به دې بحران باندې قابو وموندې شي. ایکسپریس وس پاره هم د حکومت غلطو منصوبو اړختا کتلې دي او لیکي چې ملک کې کال 2011 په داسې صورتحال کې حدمیږي چې هر طرف ته بې اطمینانی ده او څوک هم نشي ویلې چې حالات به ښه اړختلاړ شي. اداریا لیکي چې یو خاص سی اړې غړې دي او سیاستدانان د خپل مفادات لپاره بیانونه ورکوي او مخالفه ډله مسلم لیگ نون د نو ټول ټاکنو غوښتنه کوي. ادارې لیکي چې موږ سره د نړۍ د ټولو نه خده کر کروندیز مکه ده. کدا موږ په صحیح توګه په کار راوستا او د دې سره سره مو خپل سنتونو ته هم پاملرنه ورکړه، نو هر څه ټک کېدی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی پارلماني لیډر د عبدالله اکبر خان هغه بل ته پام را ګرځولې دی چې پکې په میډیا د بندیزونو لګولو ویل شوی دی. خولې د صوبایي حکومت د مخالفت وروسته دا بل واغستو. ادارې د نوموړي بل په حواله لیکي چې د میډیا نمائندګانو د سیاسي لارښودانو خلاف داسې خبرې وکړي چې ورسره د ولس په نظر کې د هغوی مقام راپریوزي، باید چې په میډیا داسې بندیز ولګولې شي او دوی د دې کار نه منې شي. ادارې زیاتوي چې دا خو په خپله د سیاسي لارښودانو کار دی او بل دا چې کوم خلک یوه پارټي پرېږدي او بل ته لاړ شي، نو هغه خپلو زړو ملګرو پسې خبرې کوي، نو دې سره په خپله د دوی مقام راپریوزي. ادارې اخري کوي چې دا هم ټیک ده چې بعضې ټي وي انکاران خپل پروګرامونو کې یا خو د یوې ډلې ملګرتیا شروع کړي یا په خپله جج جوړ شي، نو باید چې داسې هم ونه شي. خولي پیپلز پارټۍ له به هم خپل غیر جمهوري سوچ بدلول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیو ریپبلک مجله په یو مقاله کې راغلی دی ښکاری داسې چې د پاکستان حکمران جماعت پیپلز ګوند د پوځ لخوا د دوی د حکومت د ختمولو په اړه فکر مند دی. بلخوا د ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دی چې کارپوهان اندېښمن دي چې په درې میاشتو کې دننه د شخصي امنیتي کمپنیو ختمولو سره به افغانان او د ناټو مرسته کوونکي بهرنیان له خطر سره مخامخ شي. د دواړو مقالو مهم ټکي د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې درته اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
د نیو ریپبلک مجلې په یو مقاله کې راغلي دی ښکاري داسې چې د پاکستان حکمران جماعت پیپلز ګوند د پوز لخوا د دوی د حکومت د ختمولو په اړه فکرمند دی. بلخوا داسې ښکاري نه چې د پاکستان حکومت د دغه هیواد د پوز او د استخباراتو د ادارو نه د ځان د بچ کولو لپاره د امریکا نه د مرستو غوښتنه کړې وي. خو د دې باوجود یو شمېر وجې دي کوم چې ښایي کم از کم په دې وخت کې د پاکستان پوز د دغه هیواد حکومت نشي راپرځولی. لومړۍ وجه دا ده چې دا ګرانه ده چې د اپوزیشن مشر نواز شریف به د حکومت په ختمولو کې د پوز ملاتړ وکړي، ځکه چې نواز شریف خپله هم په 1999 کال کې د پوځي کودتا له وجې ملک بدر شوی و. په مقاله کې وړاندې راغلی دی په پاکستان کې دا مهال د پوځي مارشل لا د نه راتلو غټه وجه دا ده چې په لومړي ځل په پاکستان کې دا خبره محسوس کړې شوې کچري پوځ په حکومت کې مداخلت وکړو نو پاکستان به د اخیری لوی موقع هم له لاسه ورکړي، ځکه چې د پاکستان په ټول تاریخ کې کله هم یو منتخب حکومت په کامیابۍ سره خپل واک بل منتخب شوی حکومت ته نه دی سپارلی. همداراز وزارت د خبرې ده چې پاکستانی وګړي دا وخی چې د دوی په هیواد کې کم از کم یو ځل خو اولسي حکومت خپل موده پوره کړه. په پاکستان کې د وکیلانو تحریک او په 2008 کال کې د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف پر ضد د مظاهرو وروسته په دغه هیواد کې د جمهوریت لپاره امیدونه راپورته شو او همدارس دغه جمهوري عمل اوس هم دوام لري. بلخو د ورسپانې واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دی افغان حکومتي چارواکو په دې وروستیو اونیو کې په هیواد دننه د شخصي امنیتي شرکتونو څخه د بلیونو ډالرو د قیمت وسله او ګاډي نیولې دي. د حکومت د دې پلان په اړه اندېښنې راپورته شوې چې دا رنګ د قافلو او نورو تنصیباتو د خوندي کولو لپاره د شخصي امنیتي شرکتونو لخوا د ګمارل شوو خدمتي وګړو پر ځای به حکومتي سرتیري وګمارل شي، ځکه چې دا حکومتي ځواک لا هم په بشپړ توګه نه دی چمتو. ډیپلوماټان، کارپوهان او د امنیتي کپنو چلوونکي اندېښمن دي چې په دریو میاشتو کې دننه د شخصي امنیتي کپنو ختمولو سره به افغانان او د ناټو مرسته کوونکي بهرنیان له خطر سره مخامخ شي. د بدکاري پروژې به ودرېږي او د کرپشن لپاره به نورې لارې پرانستل شي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي دي. اندېښنې څرګندېږي چې آیا افغان ځواکونه به د خپل هیواد مخ په زیاتېدونکي امنیتي ستونزې حل کړي او کنه. د ملګرو ملتونو تر مخه په تیر یو کال کې په افغانستان کې 1995 بریدونه شوي دي، کوم چې د 2010 کال په پرتله 1% زیات دي.
تاسې مشال رادیو اوري. افغان او امریکایي چارواکي وایي د امریکا حکومت هڅه کوي چې را روان پسرلی کې له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو بهیر ګړندی کړي. د خبري اژانس اسوسییټډ پریس په لیکنه دوی د روانو هڅو په لړ کې اټکل کوي چې ښایي په راتلونکي کال کې د طالبانو لپاره د یو استازي سیاسي دفتر د پرانیستلو پلان پلي کړي. د موضوع تفصیل په دې رپورت کې اوري. د اوباما اداره هیله لري چې د پسرلی له رسیدو سره له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې بیا پیل کړي. اسوسییټډ پریس د امریکایي او افغان چارواکو له خولې زیاتوي مخکې لیدې چې د سولې د خبرو اترو بهیر د ولسمشر حامد کرزی د نیوکو له وجې وځنډیږي، د دوی هڅې ټاکونکي پړاو ته رسیدلي. اسوسییټډ پریس د یو لړ پوری امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې د سولې د خبرو د بیا پیل او ګړندی کولو یو هدف د افغانستان د هغو سیمو په نخښه کول دي چې خایل او وسلوالو سره اوربند پکې ټینګ شي. دا چارواکي زیاتوي دا به د بشپړې سولې د لوزنامې لمړی پړاو وي چې په نتیجه کې به د جګړو مهمه برخه ختم شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د افغان او امریکایي چارواکو په حواله چې د نوم د نه خودلو په شرط خبري کړي زیاتوي چې امریکایي چارواکي غواړي په 2012 میلادي کال کې د طالبانو له استازو سره په اروپا او خلیج کې د پټو خبرو لړۍ ته دوام ورکړي. د اسوسییټډ پریس په وینا د امریکایي چارواکو او طالبانو په خبرو کې لوړې ژورې هم وي، خو نتیجه یې د طالبانو د دوو غوښتنو په برخه کې پرمختګ و. د دواړو لورو ترمنځ د باور د رامنځته کولو لپاره په دې ګامونو کې یو د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر پرانیستل وو او بل له ګوانتانامو زندان څخه د 15 طالب بندیانو خوشی کول. طالبان بیا په ورته اقدام کې باید ډاډ ورکړي چې له القاعده سره خپل اړیکې شکوي، د افغانستان منتخب حکومت به مني او په خنیت به خبرې اترې کوي. د امریکایي چارواکو په وینا ډېر امکان لري چې د طالبانو د سیاسي استازیتوب د پرانیستلو طرحه په راتلونکي کال کې عملي شي. دا چې څو وخت او چرته تر اوسه معلومه نه ده، خو له ګوانتانامو زندان څخه د بندیانو د خوشی کولو په وړاندې د ولسمشر کرزی د مخالفت او د بندیانو د انتقال په برخه کې د امریکا د کانګرس د نویو سختګیری له وجې یو څه ستونزې رامنځته شوې. لیکن زیاتوي امریکا مخکې منلې و چې د خبرو د جزئیاتو
لخکارا کولو مخکې د طالبانو څو پخوانی چارواکي یو دریم هیواد او په غالب ګومان قطر ته وسوي او هلته یې نظر بند وساتي. په دې کسانو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د هرات ولی خیرالله خیرخوا او پوځي قمندان ملا محمد فضل شامل دي. دا هغه طالب مشران دي چې د سولې عالي شورای هم د خلاصون غوښتنه کړې وه، خو ولسمشر کرزی ټینګار کوي چې دوی باید افغانستان ته وسپارل شي نه یو دریم هیواد ته. خبری آژانس اسوسییټډ پریس په دې برخه کې بیا په 2010 کال کې د ګوانتانامو له زندان څخه د خلاصوی افغان حاجی روح الله لخلیلی کې چې د افغان ولسمشر حامد کرزی سره تر خلاصېدو سمدستي ورسره کتلی او هغه ورسره ژمنه کړې چې افغان بندیار به ټول افغانستان ته راوستل کیږي، نه کوم بل هیواد ته، ځکه هغه افغانان دي. لوړپوړي افغان چارواکي اسوسییټډ پریس ته ویلي افغان ولسمشر د طالبانو لپاره سعودي عربستان چې یو پیاوړی اسلامي هیواد دی او ترکیه چې د افغانستان گاوند کې ده غوره ګڼي.
پام کوه
الله الله وای مګور د سپیره ژه زما خواخي
چاچی پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوه
خبري خبريم
خالا پام کوه
ورسا ورسا
کاکو پام کوه
بیګار ته می واستوي
اناګي پام کوه
خبرونه او فریادونه
پام کوه
الله دې بیلونه پاس کا
پام کوه
تلیونی حکیم مفتی مشورې
ژوند نشوي شي پام کوه
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو
پام کوو. نیس پروگرام د مشال رادیو نوی پروگرام دی اوریدلې مهیروي. په داسې حال کې چې د شمالي کوریا د پخوانی واکمن کیم جان ایل لمړینې وروسته د حکومت واګې د نوموړي د زوی کیم جان اون لاسو ته ورغلي، د هیواد مشرتابه بهرنۍ نړۍ ته په خپل لمړني پیغام کې ویلي چې له جنوبي کوریا سره به د مقابلې پالیسۍ ته دوام ورکړي او ورسره یې خپل مخالفین د بې عقلو په توګه یاد کړي دي. په دې اړه تفصیل هارون باچا راکوي.
راپورونه وایي د شمالي کوریا د دولتي ټلویزیون یوې خبر ویونکي د جمعې په سهار د دې هیواد د دفاع د قومي کمیشن هغه بیان واورو چې وایي د نړۍ بې عقل سیاستوال په شمول د هغو ګډاګي قوتونو چې په جنوبي کوریا کې دی ردي د شمالي کوریا د حکومت په دریس کې د څه قسمه بدلون راتلو تما ونه کړي. رویټرز ایجنس لیکي دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ سیاسي مشرانو انتظار باسلو سو وګوري چې د شمالي کوریا نوی حکمران کیم جان اون چې په 20 کلنۍ کې ورته د دې هیواد د پوځونو د مشر کمانډان سوکې ورکړل شو، به د خپل پلار په سیر د سختدریزي پوځي پالیسۍ لار خپل کړي که څنګه. دا ایجنس په لیکنه چې شمالي کوریا د جنوبي کوریا پر ضد د سختو بیانونو یو سابقه لري. په تیر بیا د 2008 کال را په دې خوا چې په جنوبي کوریا کې د لی میونګ بک بنسټپالې حکومت جوړ شو، د شمالي کوریا پوځي حکمرانانو په دا ورستیو کې په سوواره د جنوبي کوریا سرخار سیول د اور په سمندر د بدلولو د لړکی کړي چې تیر ورځې یو ځل بیا تکرار کړي او ویل چې د لی میونګ بک له انتظامی سره به کله هم اړیکې ټینګې نه کړي. د راپورونو پر اساس په 1953 کې د کوریایي جګړې له ختمېدو را په دې خوا په 2010 میلادي کال کې په لومړي ځل شمالي کوریا په جنوبي کوریا توپې وچلولې چې له کبله یو شمېر د جنوبي کوریا وګړي ووژل شول. هم د دغه کال په وایلو کې جنوبي کوریا د خپلې یوې سمندري بیړۍ د ډوبولو لپاره شمالي کوریا تورن کړه چې دې له منلو انکار وکړ. د شمالي کوریا د جمعې د ورځې د سرګندونو په جواب کې د رویټرز ایجنس په خبره د جنوبي کوریا حکومت کوم رسمي خبرګون مخې ته نه دی راوړی، خو ایجنس د سیول د یو سیډنکار چنګ یانګ ټې له خلیلې کې چې وایي دا به زموږ کم کلتوب وي که د شمالي کوریا په حکومتي پالیسیو کې د کوم بدلون راتللو تما ولرو. ویل شوي چې د کیم جان ایل په مشرۍ کې چې د دسمبر په 18 ومړ شمالي کوریا دوه نیوکلیای ټیسټونه کړي، چې رویټرز ایجنس بیا د دې هیواد د ایټومي پروګرام د یو څارونکي د روانې اونۍ خبر راغستی چې ویلي دي د شمالي کوریا لخوا د نیوکلیای میزایل جوړېدل ممکن سو کلونه وخت ونیسي. اجان زیاتوی سره له دې چې د دوړو هیوادونو ترمنځ رسمي لیکې کنګل شوی، د شمالي کوریا لخوا د دې راز افشا کېدل چې سخت کالې له جنوبي کوریا سره خبرې شوې دي، د سیول حکومت وارخطا کړی دی. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 1 منټه د پاسا دو بجو،
د مشال پنو
په 28 منټه کم 3 بجو
کېګدی
په 28 منټه کم 3 بجو
اقتصادي نړۍ
په پاو کم 3 بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو
تاسو مشال رادیو او اوس هم د باختر سوري کلتوري ادبي خبرونه د خبرونه در ته عبدالرزاق برق برابر کړی راځي په ګډه وو
ډیرو شاغلو او اغلو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې ومني زه عبدالرزاق برق د دې اونۍ د باختر ستوري د خبرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ یاست او زموږ دغه خپرونه به راسره اوري د نن په خپرونه کې به اول د کراچي میش پښتون لیکوال طاهر افریدی په نوې موضوع لیکل سوي ناولیټ خبري درسره وکړو بیا به دا درته ووایو چې ځوان شاعران د نظم پر ځای د پښتو ژبې غزل ولې زیاته لیکي د خپرونې په پای کې به دا معلومات درسره شریک کړو چې 2011 اسوي کال د پښتو ادب او پښتو ژبې دپاره څنګه کال وو درنو اوریدونکو د تربزک په نامه یو کتاب د کراچي د استوګن لیکوال او افسانه لیکونکي طاهر افریدی په لاس لیکل سوی ناولېټي چې اوس تازه له چاپ راوتلی دغه کتاب چې یو سل یوشت مخونه لري د کراچي د جرس ادبي جرګې له اړخه خپور سوی د کتاب په تور مخ باندې د یو کس مخپټ او یو واجسترګي اشکاره کیږي ویل کیږي چې دا لومړی د پښتو ژبې ناولېټي چې په یو نوی موضوع باندې لیکل سوی دا چې د طاهر افریدی دا ناولیټ په کومه موضوع باندې لیکل سوی او څه پکې راغلی په دې اړه په کراچي کې د جرس ادبي جرګې یو غړي امان افریدی چې دغه ناولیټ یې لوستلی داسې وویل
موضوع خو د پښتنو ته کومه چې ګرځې خې کومه ستونزه ده د دهشتګردۍ ترهګرۍ دې باندې طاهر صاحب خواري کړې ده خو د دې اهم الخ دار ہے پختانہ کہاں چرتے تھی قربانی طور بانے اگئی پو پختونخوا کے حاضر ہوئی طاہر سے سرا و ممدا دا سکم ناولیٹ وجود کے راغل ہے عمدہ وجہ تھا زمین پو پختانہ معاشرہ کی سکم طرح گر کی دی دہشت گر کی دی ہم داغی مخونوں نے پردے پر تکڑی دی پت مخونے کی دی آئے رات لمکڑی دی لفظوں کو زور چې یو زیتا یو سړی یو خالی تماشې کلتو جیت دی نشي وړی آپ لار کی چیک کیدی شي نو هغه زیتا تو پی څنګه ورسی دا کوم خلک چې دی دا کوم تربوزکونه چې دی دا مخونه کې پټي د دې پته نه لګي چې دا کوم علاقې دی دا کوم ملک دی دا چې شګونه جوړوي چې دا غي تحقیق نه کیږي هغه ویخته او شباهت داسې انداز باندې جوړ کړي او مخونه اکثر پټي
د کراچي استوګن یو بل لیکوال نور الاسلام سنگر وویل چې د په خبره دا لومړی ناولېټي چې د خبر پښتونخوا په موجوده حالاتو باندې لیکل سوی او په دغه موضوع باندې کتاب لیکل ډیر ګران کار دی
اصل کې د پربوزک زمونږ ټول پښتني چاپېر کل د یو نامت دی چې د تورې شهرې په نوم را مخامخ شوی دی د ټول د سترګر به سبب جوړ شي زمونږ پښتنو کلتوري ژوند ته ډیر ځان نڅول دی او دا خلکو د ظاهر د تیوري د ماجمانو د سکول ځای نه تیزلې دي د خلکو ژوند د تشدد سره مخ کړی دی د امن خرابې راوستي ده خو دا وړو کې ناولټ چې دی په دې کې د فلمرا سټریټ به یو سیریزه ده چې هغه د ناول یو ډېر اهم حصه ده هغې کې دا خبره بالکل په ظاهره توګه باندې لیکل شوې ده چې بھئی زمونږ کې دغه خلک نه وي نو دا پښتنو ټولنه به تر اوسه ډېره پرمختګ کړې وه او دې تربوزکیانو زمونږ د پرمختګ لار یو قسم نه بند کړی دی دې حوالہ ورته وایي چې دا یو داسې نوې موضوع ده چې په دې موجوده حالاتو کې داسې ناول لیکل یو ګرانه خبره ده
د تربوزک د ناولیټ د لیکوال طاهر افریدی څخه چې دا پښتانه وسوه چې د تربوزک معنا څه ده او دا نوم تاسو څنګه ورته خوش کړی نو د وویل
نو تربوزک یو د پورتو خالص د پورتو لفظ دا هر کس د تربوزک وایي
دا چې تاسو په دې نوې موضوع باندې د نوې ناولیت د لیکلو څخه مقصد سو نو د په جواب کې داسې وویل
ما خطف خدا دا جتن علی موجود حالات دی افغانستان شخلا رو اخلا دی پا قبائلی علاکه رو اخلا دی پاکستان که موجود حالات کن دی دا پا گتا کولو ما مقصد دا ہو چی دی که کم کردارونو کم کردار ادا کرده دا نو غا خکار کول مقصد می و غا کوشش میکرده تخپل واسه پر چی ما خکار کردی
د تایر افریدی څخه چې پښتنه وسوه چې ستاسو د ناولیت د لوستلو په وخت تسلسل په کې نشکاری نو د جواب داسې وو
نو د تسلسل په کې بدونه ده کې جملې ماتېږي نو هغه خامی خپل خامی به وګڼم بالکل ممکنه نه دا ماته لږ لږ احساس کیږي
خوژو اوریدونکو د پښتو ژبې چې کوم شاعري د ځوانانو لخوا هم د اوس کیږي د دغه شاعري په اکله په سیمه کې د خبره مخې ته راغلي چې د ځوان کهول شاعران د نظم په مقابله کې د پښتو ژبې غزل زیاته لیکي او د ځوانانو شاعرانو لخوا د زیاتو پښتو غزلو په لیکلو سره د نظم غونډې د پښتو ادب یو مهم سنف ځنې پاتې کیږي خو که په خیبر پښتونخوا کې وکتل سي نو د دې صوبې زیاتره مشهوره شاعران نظمونه هم لیکي دا چې دا خبره څومره رښتیا ده چې ځوان شاعران یعنی وی شعر لیکونکي د نظم پر ځای غزل زیاته لیکي او د دې وجوهات څخه کېدای سي چې نوي شاعران غزل زیاته او نظم کم لیکي په دې اړه په کوهات کې یو شاعر خالد پښتون د دې وجوهات داسې بیان کړل
شاعری مقابل کے غزل آسان صنف دے پدی کی پابندی نہیں بھی کی بلکہ ددی ارے وہ شیر کی کمی دے غزل والا دس دان دان تبیلا بیلا موضوع تا تلی شیوی بھی ندی وجنا نظم کی کم دے اغا پیو موضوع والی کی شیری کے تراخیر اب مغایو موضوع والے نو اغا لگران بھی ندی وجنا یو موضوع کی تراخیر بیانوی اغی پا مقابل کی چکم غزل دے دا آسان صنف دے او بیا خو غزل لیکل آسان کار اوم نه دی خدا وی چې پدې کې قافیه او رجیف چې کوم وي نو هغه ډېره مرسته کوي تخلیق کار سره له دې وجې نه زلمي څو لیکونکي دي هېڅ توجه چې کوم وي دا غزل ته واوري خو چې نوي نوي زلمي وي نو هغه مقصدیت سره دومره تعلق نه وي
د بنو یو شاعر قیوم مروت بیا وویل چې که هر څوک د پښتو ژبې غزل او یا نظم زیات ولیکي د دې ګټه بیا هم و پښتو ادب او پښتو ژبې ته رسیږي
نو زیات خو څه صبره که نظم لیکي که غزل لیکي چې صبره زیات لیکي هغه ډېره فائده دی هغه ولې چې ابلاغ و ډېر کیږي او ادب سره چې کوم خلق ډېر زیات متعرف کیږي په خصوصي توګه د مشرۍ ډېر زیات کیږي خبری بعد حالات تقاضی حالات غزل جاتے گی
اخوا د خیبر پښتونخوا یو مشهور نظم لیکونکی شاعر قمر رائی وویل چې د په خبره کې شاعران نظم ولیکي نو دا به پښتو ادب ته ګټه ورسوي
نو کو دې کې په داسې نظم ولیکي نظم کې پښتو ادب د خبره ده او پښتو ته چې هغه کې نیو خیالونه چې کوم ته هغه سره اکسپلین کوم نو خبره هر وخت کې دې چې دنیا باندې بارا خیال باندې اوس د نظم دور دی او په کار دی چې نظم یو نظم کې نوې نوې خیالات راځي نوې نوې فکر پکې راځي او نوې نوې شیر پکی ویل کی آغا او دمرا پاک شہران نمیشتا چھے پا یو شیر کے سکوزہ کے سمندر بن کی
قدر منو اوری دنکو 2011 ایسوی کال چی وستری دنکی دی پا داغ کال کی هم پا خبر پشتونخوا او بلوچستان کی دا پشتو ادب دا پار دا لیکوالانو او شایرانو لخوا دا لیکنو او شایری کولو دا لاری خدمت روانو دا چی 2011 کال پا پیشاور کی دا پشتو ادب پشتو جیبی دا پار چنگ کالو او دا پشتو جیبی پا کمو موضوعاتو کم کتابون خپارسوی پا دی علا پا پیشاور کی ڈاکٹر زبیر اسرت داسی او ویل
شیری مجموعے لکھے ترا غلی نثر کتابوں نے لکھے ترا غلی دی خصوصاً نور کلیوں کی جو ڈرامے جانر شکم دو خانہ خالی سے دینا ارباب عبد الوکیل خان درو جیسے رٹ کتابوں نے چاپ شیری دنگل خان کتابوں نے چاپ کری اور تحقیق اور تنقید ہم شامل دے اور شاعری ان تک شامل ہے سارا پروکاشن ان تک شامل دی اور ہم کار شیر ذرا شانت کے رمین ہر کال کتابوں نے چاپ کری دے کال کی ہم چاپ کری دی جاوید خلیل پختہ ادب و مستشرقی میں بان گئے تھے ہم کار کرے ہوگا پی ڈی آگے ہم چاپ کر رہے ذرا شانت دو کتابوں نے چاپ کری دی پختہ ادبی بول اور ادارہ کا خبر کی عوام کتابوں نے چاپ کری خصوصاً برے مشترے تاثر رسالے سے کمبنا ہو تو دوسری بات آ جائے گا سر چاپ کی گی اگر شام کے اگلی کی کمبے دا پختو ڈکشنری یا لغت جو ہے دریاب دماغ کی لوا سطح بانی چاپ شو ابھی اس کو حروف تہذی الف دا پٹے میں نیول ہو گیا الف الف دوبارہ چاپ کر رہے دونوں سو اگر شام تو پرائیویٹ سیکٹر بان مجھے دانش کو تفانہ رہا
د خیبر پښتونخوا یو بل لیکوال او شاعر سید صابر شاه صابر بیا په 2011 کال کې په پېښور کې د نور کتابونو د خپرېدو معلومات داسې راکړل
دې کال کې د ټولو نه خستا او خولي کتاب هغه د دوبه ملګرو خور کړی دی او د دې کتاب نوم دی جونګړه کې جرګه دا تذکیرو کال دے کنا تذکیرے دیر خوری کی دادا دی جربو مرکونو آغا یا بل دے خوری کتاب دے او دا کتاب داغین دے پاداموں کی مشالونا دا کتاب دا سلطان جینو او دا عثمان غنی خویداد او رگزی دا مرتب کرے دوابا کی مخکتنا شروع چل پا دا غمیز فضا کے دوم درانا مخکتنا ما جدینا مخ کی چلینا وری گرے ہو ہم دا رنگی ہم دا جرگی او بل کتاب خور کرے دے چھے دا غینوں دے بادانی بادانی دا پختو سچتا کے دے او دا بادانی دا حوادانو تا ہوئی بیا دا غین پس یو بیر لوی او بیر صاحب تر و صاحب اسلوب شاعر امین اللہ داودزی سے خپل درین کتاب آئینہ کی ہندارہ دا چاپ کرے دا ہم بیر غٹ کتاب دے سلور سا وسطی کتاب دے او دا کتاب ہم بیر خولے چاپ شرے دے دیر دا غدے یو بل ملگرے دا قطر کے دے دا پاک پختو ادبی کاروان سر تعلق ساتھی اسماعیل حساس یو دیر خولے کتاب چاپ کرے دے گریوان
آخوا پا کوٹی کی دا پشتو جبی شاعر او کالم نگار عمر گل اسکر وویل چی دا دا پا خبر 2011 کال دا پشتو ادب او پشتو جبی دا پار دیر شا کال وو او دلتا دا بیلا بیلو موضوعاتو پا اڑا پینزی وشت نیوی کتابو نخ پارسی وی
سس کال پدا والا جنوبی پشتنخوا کی کتابوں ہم بھی چھاپ سی ہوئی اور تقریباً ہر موضوع پر کتابوں نے چھاپ سی ہوئی کہ تقریباً پنجل اسکول اس کتابوں نے چھاپ سی ہوئی تو دیکھیے وہ شیری مجموعی دی نوالان دی یا پنجل ترجمی دی پنجل تحقیقی کتابوں نے دی افسانی کتاب دی فلسفی کتاب دی
او دغه څه په شخصیت د کتابونو دی او بیا په هم ژوند کې چې دې هم څه نه سمول او د دې په بلوچستان یونیورسيټي چې په پښتو څنګه هغه د لسیخ بابي د کتابونو چاپ کړی دی چې د موسیقي په او د ټکو په حواله کتابونه دي څه ښه الله اوس چې پښتو علی غورزان چې دی یو سمینار خو د ادوار په حواله وکړي او بل سمینار کې خپل د کتابونو مخکتنه وکړه په بلوچستان په اصول کې پښتو څنګه دی دو سمینارونه په مختلفو موقعو وکړو یو د سلمان خان شهید بابا په یاد کې وکړي او بل سمینار د خان عبدالغفار خان په یاد کې وکړي د دې علاوه لکه ژوب لولایي چمن پشین کوټه او زیارت خانوزۍ په دغو کې چې دي هر ناس کې د مور مشارکې
کدرمنو اوریدونکو د بلې خبرونه پرې د خدای په امان روغ جوړ او خوشاله اوسئ
که پښتو وای مشال ریډیو وره